ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې پروگرام ته بخیر راغلاست. خدای دې وکړي چې وخت به مو دا ورځ به مو تر دې وخته په خیر تیره کړې وي. نن د سې شنبې ورځ ده، د غویي درویشتمه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. د روژې مبارکي نن شلمه ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په کابل، ننګرهار او خوست کې په انتحاري حملو، وسلوالو ډزو او چاودنو کې ټول 30 تنه وژل سوي او نږدې 100 تنه زخمیان سوي دي. په افغانستان کې چارواکي وایي په کورونا ویروس تاخته خلکو شمیر نږدې 50,000 ته لوړ شوی دی او په روسیه کې د اور په لګیدو کې 15 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په دشت برچي کې د تروریستانو په حملو کې 14 ملکي وژل سوي دي، ملکي وګړي وژل سوي او 15 نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن خبریالانو ته وویل:
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز یک بار دیگه
دایوایی متاسفانه چې تروریستان خود خپلو جنایتونو په دوام نن یو اربیا په کابل کې یو بل جنایت وکړ. دوی په دشتي برچی کې په یو سلبستری زروختون باندې حمله وکړه او د دوو نویو زیږیدلو کوچنیانو په شمول یو لس ولسی وګړي چې په هغه کې میندې او نرسان دي وژل، 15 تنه زخمیان سوي چې په هغه کې هم ښځې، نارینه او کوچنیان شامل دي. آریان ویل چې حمله له غرمې مخکې د 10 بجو په شاوخوا کې پیل شوه او د 2:30 بجو په شاوخوا کې د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په سیمه کې یو عیني شاهد د دې حمله په اړه خبریالانو ته ویلي:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې
دوی ویلي دي چې وسلوالو کسانو پرته له دې چې توپیر وکړي پر خلکو باندې ډزې وکړې او خلک یې ووژل. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وسوالو طالبانو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په مخکې تر دې د دغسې حملو مسؤلیت اخیستی دی، خو طالبانو په ننني برید کې د لاس درلودل رد کړی دی. د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو د ځانمرګ برید له امله د وژل سوو کسانو شمیر 24 او د ټپیانو 18 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته دا معلومات ورکړی دي. هغه ویلي ځانمرګ برید له غرمې مخکې شوی دی او د ځانمرګ برید له غرمې مخکې شوی دی او د سیمه ایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې دغه حمله وشوه. د پیښې ټپیان د ننګرهار روغتون ته وړل سوي او چارواکو په خلکو غږ کړی چې د وینې ورکولو لپاره دي روغتونونو ته ورسي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی او دا ډول بریدونه دوی غندي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ویاند وحید مجرو نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د کورونا ویروس په اړه تازه جزئیات بیان کړل. وی ویل:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې 341 مشکوک سمپل مختلفو لابراتوارو کې ټیسټ شوی دی چې د دې د منځ نه 201 مثبت واقعات تشخیص شوي. پنځه تنه خپل ژوند یې د لاسه د کورونا له کبله ورکړی او 16 تنه نور ناروغ شوي دي. په مجموعي توګه اوس په افغانستان کې موږ 4,963 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي. 120 تنه زموږ وطنوال د کورونا د اخته کېدو له کبله خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. 610 کسان بېرته روغ شوي دي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو نن خلکو ته خبرداري ورکړ چې که غفلت وکړي او احتیاط ونه کړي او د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونه نیسي نو شاید افغانستان تر 80% وګړي به د کورونا په ویروس باندې اخته سي. هغه ویل چې د کورونا ویروس ورځ تر بلې په افغانستان کې زیات خپریږي. د خوست صبروی ولسوالۍ په مرکز خلبیسات کې چاودنه شوې ده. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن له غرمې مخکې په بازار کې سوي چې په هغه کې یو لس وګړي وژل سوي او لس تنه زخمیان دي. عادل حیدر ویلي د پولیسو لخوا د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول سوي او د ټولو روغتیايي حالت سم دی. د روسیې حکومت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هغه هیواد کې په کورونا ویروس نږدې 1000 کسان اخته شوي دي. په دې سره هلته په کورونا د ټولو اخته شوو خلکو شمیر 2.5 لک ته لوړ شوی دی، چې تر امریکا وروسته دا په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ په وروختون کې د اور لګیدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. په دغه وروختون کې د کورونا ویروس ناروغان بستري وو او وژل شوي کسان هم دغه د کورونا په ویروس باندې اخته وګړي دي. چارواکو ویلي چې د پېښه سهار د جورج روختون په شپږم پوړ کې د تنفسي ناروغیو د یوې مصنوعي دستګاه د اور اخیستو له امله شوې ده. د سن پیټرسبورګ څارنوال سرګي لټوینکو ویلي چې په دغه روغتون کې بستري 1.5 ناروغان ټول ژوندي استل شوي دي. او نن په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ایران کې د لګول شوو محدودیتونو د نرمېدو یو بل اقدام بلل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومي په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانیستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره د مشورې له مخې شوې ده. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دې ویروس د خپرېدو خبرونه خبریږي او داس ویل کیږي چې د دې ویروس خبرېدل د زیاتېدو په حال کې دی، خو په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې محدودیتونه به سوکا سوکا راکم کړي. دا مهم خبرونه. تاسو د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، په دغه یو ساعته خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د کابل د نننۍ حمله له جزئیاتو به مو خبر کو. په دغه حمله کې یو عیني شاهد وایي:
کوم سیاسر مریض او شتو ګامیا کس میز ته پرسونه نامه کړه کی اس کی نس.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه یو رپورټر تر رو د ازادي رادیو خبريال له غزنی څخه په خپل راپور کې چې په مختلفو ولسوالیو کې وسلوالي نشکې روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې به دوه مهمې مسلې درته راواخلو. یو به په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وروستي معلومات واوري، او دوهم به واوري چې ولې په بهر کې میشت بلوچ فعالان او د پاکستان د بلوچستان خبريالان تشویش لري د خپل امنیت پړه، او په سویډن کې د وجلسوي یا د مرسوي بلوچ ژورنالیست برخلیک څوسو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درترلو، یو د شوزو پروګرام دی او بل د غوړی اچار پروګرام دی. ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې نن سهار وسلوالو کسانو د کابل په دشتي برچی کې په یو ملکی روغتون باندې حمله وکړه. په دغه روغتون کې اکثر د کوچنیانو او منډو لپاره خدمات وړاندې کېدل، او په دغه حمله کې د افغانستان د کورنی چارو د وزارت وایند پوینه 14 ملکی وګړي وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي، چې په وژل سو او زخمیانو کې نوي زیږیدلي کوچنیان او د هغوی میندې او ډاکټران او نرسان شامل دي. د افغانستان حکومت ویلي چې دا یو تروریستي حمله وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري، خو د داعش وسلوالي ډلې مخکې تر دی په دشتي برچی او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د دې مسؤلیت لا داعش هم نه دی اخیستی. زموږ همکار په فریدالله سعادت نن دشتي برچی ته تللی و او دغه حملې ځای ته ورغلی و. حمله یې له نږدې وضعیت یې لیدلی دی، اوس په استودیو کې دی. نو سعادت صاحب، ته مهرباني وکړه کوم نوي معلومات چې راټول کړي دي اوریدونکو ته وړاندې کړه.
سلامونه فرشته جانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د کورونا چارو وزارت وروستي معلومات لمخې د دشت برچیا د کابل په نوي برید کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، چې ټولټل یا مجموعاً 38 کسان کیږي. په وژل شوو کې دوه نوي زیږېدلي ماشومان دي او همداراز میرمنې هم په دغو قربانیانو کې شامل دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل چې برید درې وسلوالو کړی وو او د نږدې 15 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ، چې د امنیتي ځواکونو له لورې له 15 ساعته نښتې وروسته درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي. خو د قربانیانو شمېر 28 دی، چې 14 وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. زه چې له برید نږدې یو ساعت وروسته د شتي برچي یا د پیښې ځای ته ورسېدم، هلته عیني شاهدانو راته ویل چې په لومړۍ کې له یو کورلا ډوله موټر نه درې کسان چې نظامی کالی البته پتن وو د روغتون مخې ته له موټره کوزیږي، پر ساتونکو د روغتون په ساتونکو او همداراز پام خلکو یې ډزې وکړې او ورسره هر څوک چې مخې ته ورتلل نو ډزې پې کولې او وژلې. یو لډلې یو ډاکټر چې سید احمد نومېده هغه راته وویل چې زه په دوهم پوړ کې وم، چې د یو نظامی مې تر سترګو شو، فکر مې وکړ چې ښایي دا به د روغتون ساتونکي، خو کله چې زموږ لورې ته ډزې وکړې بیا مې له خپلو نورو ډاکټرانو سره یو ځای روغتون پرېښود. په ټوله کې هلته جنګي وضعیت وو د نږدې 3.5 یا 4.5 ساعتونو لپاره، د 2.5 ساعتونو لپاره چې موږ هلته وو. عیني شاهدانو نیوکه دا کولې چې واردمخه ښه تدابیر دغه روغتون لپاره نه ونیول شوي او د دغه روغتون د موقعیت په اړه که ووایم فرشته جانې، چې دغه روغتون په دشتي برچي په بازار کې یا هم دام خلکو کورونو سره په خوا کې دی او تدابیر دومره نظامی تدابیر لکه د نورو روغتونو په څیر دلته هم نه ونیول شوي او په ټوله کې پیښه له 15 ساعته نښتې وروسته پای ته ورسېده.
ډېره مننه سعادت صاحب د دوو د سیمې د دوو اوسیدونکو خبرې دلته را سرسته. یو دغه پیښه چې په سترګو لیدلې ده یو رمضان علي دی د رویټر سره خبرې کړې دي او دوم نوراغا د اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې. د دغو دواړو خبرې به د اوریدونکو سره شریکې کړو او به ورو چې دوی څه وایي.
اینمی شفاخانه دولتی زده نمیجه مردم ها مریض ها را آورده بودم، سیاسه ها رو مریض اشتو بودم، هر کسا که میدید میزد تو پرسان هم نمیکد که کی هست کی نیست.
تد نفر با لباس نظامی اردو و لباس نظامی اردو گوش راستش اگر دروغ نگویم مایده است پلوان ها بوری اونم از اونجا داخل شده و بذار عزی بخل و اونم اونجا در دان دروازه کلینیک ضربه کرد
اوریدونکو. دا د عیني شاهدانو خبرې وې. دغه معلومات چې دوی ورکړل یو وګړي ویل چې سوالو کسانو دلته پر خلکو باندې ډزې کولې او چاته یې نه کتل، بل ویل چې یو تن د اردو یا د پولیسو کالي اغوستي هم ډزې کولې او په بې توپیره ډزې کولې خلک وژل. دا د دوی خپلې سترګو لیدلی حالت دی، نو چارواکو مستقلا دا خبرې نه دي تایید کړي. نو د ازادي راډیو اوري هڅه کوو چې تاسو ته په دغه سیمه کې د حالت یو انځور وړاندې کړو، خو هغه کوم ارقام چې راځي، کوم دقیق معلومات چې راځي، هغه د حکومتي چارواکو یا د خپلواکو سرچینو په اړه د سره شریکو تاسو زموږ وب پاڼه هم ګورئ ازادي راډیو ټکی کام، هلته هم موږ دغه معلومات خپرو نو د هرې لارې چې تاسو ته اسانه وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو د شوزو لپاره ونیس پروګرام د ازادي راډیو او بل د ګوړي اچار پروګرام. خو تر هغه مخکې راپورونه دي زموږ همکار خاطر پردیس نن په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان صدیق صدیقي خبري غونډې ته ورغلی وو. صدیقي په دغه خبري غونډه کې پر څو مختلفو مسلو خبرې کړې دي. یو په هغه کې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی هلی ځلی وي او دا چې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تر کومه رسېدلې دي. اسما همکار خاطر پردیس دا وسره سره د سټوډیو په سټوډیو کې دی، نو دی به دغه نور جزئیات وړاندې کړي چې د دې سیاسي جوړجاړي پر امکاناتو باندې صدیقي څه وویل او دا چې مقابل لوري له خبرې کړي دي کیا.
سلامونه تاسو ته غلی فرشته جان او ټولو اوریدونکو ته، ولې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله د افغانستان ولسمشري مانی وی لسپیدار سره په سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی او په دې برخه کې مذاکرات هم دوام لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه دلیل چې د دې هوکړې په لاسلیک کې زند رامنځته کړي هغه یو شمیر مسایل دي چې ژور بحث ته اړتیا لري. هغه ویل
توافق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته.
د وی د سیاسي هوکړې په اړه به دومره وایم چې مذاکرات دوام لري او په دې کې خبر مختک هم شوې ده. شته ځینې مسایل چې په هغه کې ډیر غور ته اړتیا ده. د دې هوکړې هدف د روانو سیاسي ناندرویو پای ته رسول دي. سیاسي ناخوالو د حکومت په کارون منفي اغیز پریښی دی. باید دې وضعیت ته د پای ټکی کې خودل شي. د صدیقی د خغل صدیقی په خبره هر هغه پریکړه چې د دې سیاسي هوکړې په اساس کېږي د اساسي قانون په چوکاټ کې بوي. نو موړی وی د تیری تجربه د نه تکرار لپاره باید دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر حمد د افغانستان ولسمشر ویان همدارس هغه اندیښنو ته چې حکومت بیا دوه تقسیم کېږي وای په دې سیاسي هوکړه کې په دې سیاسي هوکړه لیک کې به ټول پریکړې به په دریو اصولو باندې ولاړې وي. یو د اساسي قانون پلي کول، دوم د سیاسي ناندرویو ختمول، او دریم هم د بی اتفاقی او لمین زوړل. د ولسمشر پتوګه د محمد اشرف غنی او عبد الله د لوړ مراسم د نګدی دو میشتې لتیریدو ورسته د دوړو لورو ترمنځ یو هوکړه ته رسیدل هیلمندی زیاته کړی ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبد الله د پایله ونه منله او د هم ځان ولسمشر وباله. خو دې ټول ګډونو حکومت د نه جوړېدو په اړه نړیوالو فشارونو، د امریکا لخوا د یو میلیارد ډالر د مرستې بندیدلو وروسته، اوس دواړه خواوې هڅه کوي چې بالاخره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. فرشته جان، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مقابل لوري یعنی د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم نظر هم راواخلو، خو هغوی تر دا مهاله پورې له ازادي راډیو سره څه ونه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې د افغانستان دغه روان وضعیت چې دی دا حالت باید کابو شي او ګاونډیو هیوادونو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د خپلو ناسمو اهدافو په خاطر په افغانستان کې د یو مقتدر نظام د رامنځته کولو مخه ونیسي. بله فرشته جان،
و مننه خاطر پر دې ساوریدونکو تاسو موږ د همکار خبري واوریدې. د هڅه کوي چې په کابل کې د سپیدار ماڼۍ د چارواکو سره هم په تماس کې سیاو د هغوی نظر هم واخلي. نو بریالی اوسې. مننه اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ د افغان بیسیم په 3 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ که ټلیفون لري د افغان بیسیم، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به د اتفاق د رامنځته کېدو او د اختلافاتو د بې اتفاقۍ د له منځه وړو لپاره هڅې نتیجه ورکړي که یا که دغه باندې تاسو نظر لرئ، تاسو یې پر افغان بیسیم راستولی سئ. او اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي وضعیت ډیر د ډاډ وړ نه دی. د ولایت کې په مرکزی سیمو او مرکز ته په نږدې ولسوالیو لکه پاندړو کې جګړه روانه ده. 15 امنیتي سرتیري د رپورټونو پر اساس او وسوال طالبان او ملکی کسان هلته وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وایي چې 13 شپه وسوالو طالبانو پر 2 سیمو حمله کړې وه. نور جزئیات په دغه راپور کې واورو چې له غزنی راستولی دی.
په غزنی کې د جګړو له امله 15 ملکي او نظامی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ولایت ویان وحید الله جمعزاده وایي 13 شپه وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز اړوند په ارزو او د اندړو د یک خواجه عمري جغتو او خوګیانو ولسوالیو په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو او پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي دغه بریدونه پر شاتم بول سوي دي او تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. جمعه زاده زیاتوی په اندړو ولسوالۍ او د غزنی مرکز په ارزو سیمه کې افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. جمعه زاده زیاتوی یوازې په تاسنګ کلي کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو، د دوو وسلوالو او دوو ملکي کسانو د ټپي کېدو راپور نه ورکول سوي دي. خو بل لور ته د غزنی روغتیایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې تر شلو پورې کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د دې روغتون ته د څلورو تنو مړي او شپاړس ټپیان راوړل سوي دي. ښاغلی همت وایي ټپیان ټول نظامیان دي او په وژل سوو کې درې نظامیان او یو ملکي کس دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په دا وروستیو کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هره شپه پر امنیتي پوستو جګړې روانې وي. ځینې دولتي کسان چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي په دغه جګړو کې د امنیتي سرتیرو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په د نړۍ د یو تر ټولو توده مسله چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي، پر دې به راپور درته وړاندې کړو. زموږ همکاري ملالی بشیر په اروپایی او هیوادونو او په امریکا کې د کورونا ویروس وروستیو ارقامو ته کتنه کړې ده او همدارس دې ته کتنه کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په خپلو خلکو باندې دغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي وو سوکس او کلیری کوي. ځینې کسان داسې اندېښنه لري چې که داسې بندیزونه لرې سي او په دې کار کې بیړه وسي شاید د کورونا ویروس بیا راوګرځي او خلکو ته تاوان پیش کړي. په امریکا کې سرچینو ویلي دي چې د کورونا ویروس سره تړلي ارقام د ثبات پر خوا روان دي. نور جزئیات په د ملالی بشیر په راپور کې واوري.
په اروپا کې فرانسې او بلجیم د می په 11مه نیټه په داسې حال کې د کورونا ویروس په خطر لګیدلې محدودیتونه کم کړل چې د نړۍ روغتیايي کارکونکو اندېښنه څرګنده کړې چې هوادونه په ډېره چټکۍ سره پرته له خوندیتوب بیرته عادي ژوند ته ګرځي. د جانس هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې امریکا تر 1.3 میلیونه زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او 80,602 مړینې ثبت کړې دي. د نړۍ پر کچه په دې ویروس 4.1 میلیون کسان اخته سوي دي او تر 2,680 زیات مړه سوي دي. متخصصین په دې باور دي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته ویل سوي چې لویدیځې برخې ته د ننوتلو لپاره دي مولونه یا ماسکونه اغوندي چیرته چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دفتر کارونه پر مخ ځي. دا وروسته له هغه چې د مرستیال ولسمشر مایک پنس یو مرستیال او د ولسمشر یو کارکوونکی ناروغ سول. ترامپ چې د می په 11مه نیټه په یوه باغچه کې په خبری کنفرانس کې ګډون وکړ ماسک یې پر مخ نه و. د ویل دا ځکه چې له نورو خلکو ډیر لیرې درېږي. په اروپا کې د ورځني ژوند عادي کولو لپاره خوشبیني زیاته ده. په اسپانیا کې د کووید 19 په نتیجه کې د مړو سویو شمیر 133 ته کم سو او په ایټالیایي روغتونو کې په جدي مراقبت خونو کې د ناروغانو شمیر تر 0 کم سوی دی. په فرانسه کې هم د مړینو شمیر کم سوی، خو د می په 11مه نیټه یې 213 مړینې ثبت کړې چې دا تر 2 ورځو مخکې په پرتله 4 چنده زیات شمیر دی او همداراز نوي مثبتې پیښې 2 چنده راپور سوي دي. د برتانیې صدر اعظم یوازې د لږو محدودیتونو د نرمولو اعلان کړی. دې هیواد ویلي چې له احتیاطه به کار اخلي او په تدریجي توګه به محدودیت لرې کوي. چک جمهوریت چې له لومړۍ ورځو راهیسې خلکو ته د مولونو یا ماسکونو اغوستلو اعلان کړی و، ویلي دا امر به د می میاشتې تر 15مې عملي کړي. کورونا ویروس لومړی ځل په چین کې خپور سو او اوس دغه هیواد بیرته عادي ژوند ته د ستنېدو په حال کې دی. د می په ولسمه نیټه د دوشنبه په ورځ چین تر درو میاشتو ګرځبندیز وروسته د ډیزنی پارک بیرته پرانست. دغه هیواد د سه شنبه په ورځ د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت کړه. ځینې هیوادونه داسې تلیفوني اپ کاروي چې له ناروغانو سره د خلکو تماس تعقیب کړي او که څوک په کورونا ویروس له اخته کسانو سره په تماس کې سوي وي هغوی قرنطین کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه سیمه ایزه کور ته نږدې مسله راخلو. د بلوچستان یو خبریال او فعال ژورنالیست ساجد حسین 9 کلن و او د مارچ میاشتې په 2 نیټه د سویډن په اوپسلا ښار کې ورک سوی و. هغه په 2012 میلادي کال کې پاکستان پرېښی او د دې لپاره چې ادای کړی و چې د خبریالۍ له کبله په پاکستان کې ژوند په خطر کې و. دی بیا سویډن ته تللی و، هلته یې پناه اخیستې وه. په 2019 میلادي کال کې هغه د پناه اګزین په توګه منل سوی و او له هغه راهیسې یې د بلوچستان ټایمز په نوم په یوه ویبپاڼه کې د بلوچستان د وضعیت په اړه لیکنې کولې. وروسته بیا د سویډن پولیسو د هغه مړی پیدا کړ. داسې د دې خبر خپرېدو په شمالي اروپا کې میشتو بلوچو خبریالانو او فعالانو ته د خپل امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
بلوچ فعالانو له خپل پلرني ټاټوبي چې زرګونه کسان په کې مړه یا تری تم شوي دي د وتلو لپاره لوی خطر پر ځان منلی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له 2 لسیزو راهیسې د بیلتون پالو پاڅون روان دی. خو سلګونه مهاجر بلوچان په سویډن کې د تبعیدي خبریال ساجد حسین له مرموزې مړینې وروسته حتی په مهاجرت کې هم سخت اندېښمن دي. نوموړی لومړی لا درکه او بیا یې مړی د تیرې میاشتې په وروستیو کې د سویډن په اوپسالا ښار کې وموندل شو. په اروپا کې ډیره بلوچ فعالان وایي د حسین د مړینې قضیې په دوی کې د مړینې یا تری تم کېدو ویره بیا را ژوندۍ کړه. هم دې ویرې په خاص ډول هغه فعالان چې د بلوچستان له ملتپالو سازمانونو سره یې اړیکې لرل دې ته اړ کړل چې په 2006 کال کې د بلوچانو د ملي رهبر له وژل کېدو وروسته په دې ایالت کې د تشدد له پیښو وروسته سیمه پرېږدي. په سویډن کې ډیره ملک بلوچ چې د ساجد حسین له نږدې ملګرو څخه وو د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل له هغې ورځې چې د حسین مړی موندل شوی دی ډیر احتیاط کاره شوی او تل څار کوي. نوموړی وایي چې تل خپله شاوخوا څاري او ګوري چې کوم څه غیر عادي نه وي. د سویډن پولیسو د روانې مې میاشتې په لومړیو کې وویل چې د حسین د مړي له موندلو وروسته یې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. پولیسو په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب له معاینې وروسته د کوم جنایت شک کم شوی خو دوی لا هم څېړنې او لازم اقدامات کوي. خو د حسین له مړینې سره په بلوچستان کې د ناامنیو په اړه د هغه د راپورونو او له ملتپالو تنظیمونو سره د ده د تماسونو ترمنځ احتمالي اړیکو په اروپا کې ډیره بلوچ فعالان سخت ویرولي او وایي نور نو د امنیت احساس نه کوي. پاکستانی چارواکو که څه هم د بلوچستان ایالت په وژنو کې لاس لرل رد کړي دي خو تر اوسه یې د غیر قانوني وژنو او لادرکه کسانو قضیې نه دي حل کړي. په اروپا کې ډیره بلوچ فعالان دا ویره په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان حکومت په تشدد کې په لاس لرلو د تبعیدي بلوچانو ډلو د تورنولو له لارې په اروپا کې د هغوی د بې اعتباره کولو کمپاین پیل کړی دی. د همدې کمپاین په نتیجه کې چې په 2018 کال کې اوج ته ورسېد د بلوچ بیلتون پالو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول شول. د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې د غیر قانوني وژنو او جبري تری تم کېدو سلګونه قضیې ثبت کړي او په دې سیمه کې زرګونه ملکی وګړي دولتي سرتیری او وسلوال کسان د بلوچ بیلتون پالو د پاکستان د پاوز او افراطي اسلام پالو په حملو کې وژل شوی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
راشد افغان د بادغیس ته بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي دغه مذاکرې چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره دي هیڅ نتیجه نسي کولای. هیڅ نتیجه نسی ورکولای. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو جمهور رئیس ولري، په دوه سری حکومت کې اتفاق نسی راتلای. سمیع الله سیلاب د نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ دغه سیاسي بحران د سولې لپاره یو لوی خنډ دی. نیاز محمد د کندهار څخه لیکلی، فکر نه کوم چې دا وړې دي شړی سي، ځکه چې اوس نو شپږ میاشتې تیر سوي او هیڅ خبره لا نه ده حل سوې. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو ولسمشر ولري. او عبدالمتین د هلمند مرکز لشکرګاه څخه لیکلی، د دوی ترمنځ د ستونزو او مشکلاتو صدمه یوازې ولس ته رسیږي، موږ هیله لرو چې دغه سیاسي کړکیچ به بالاخره ژر تر ژره حل سي. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم پر 1313 شمیره یې راستولي و ازادي راډیو ته. ازادي راډیو یوازې ستاسو نظرونه خپروي، خپله کوم نظر نه لري. عبدالباسط د خوست خلیکلی، باید بیا په افغانستان کې یو دوه سری حکومت رامنځته نسي، هم دومره بستی چې موږ وځورېدو. سردار محمد له هلمند څخه لیکلی، خدای دې وکړي چې طرفین به په خپلو کې پر خپلو وعدو وفا وکړي، خو فکر نه کوم چې د قدرت تږی سیاسیون دي سره جوړ سي. او تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. تاسې هم کولای سئ چې موږ ته پراته سوه تل شمېره ټلیفون راوکړئ، خپل نظر څرګند کړئ. اوس به ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واورو.
د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو روغتون باندې د ترهګرو په برید سره څوارلس ملکان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویاند طارق آریان وایي وژل شوي او ټپیانو کې نوي زیږیدلي ماشومان، روغتیا پالانې ښځې او سړي شامل دي. دا برید نن له غرمې مخکې لس بجې پیل شوی و چې تر دوه نیمو بجو یې دوام وکړ او د پولیسو لخوا د دریو واړو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو باندې د ځانمرګې برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر څلیرویشتو او د ټپیانو اته شپېتو ته ورسید. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسیدلی. نږدې 300 کسان یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کرونا اخته دي. روسیې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کرونا ویروس د 1,200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی. په دې سره هلته په کرونا ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر 2,230,000 ته رسیدلی چې تر امریکا وروسته دا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. او په روسیه کې د سنت پیټرزبورګ ښار په یو روغتون کې اور لګیدنې 15 کسان وژلي. وژل شوي کسان په کرونا ویروس هم اخته وو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر وو بجو پورې دی. ازادي رادیو اوس پر ټولنیزو رسنیو هم ډیره فعاله ده. تاسو کولی سئ که ټویټر لري یا فیسبوک لري او انستګرام کلری، تاسو کولی سئ ازادي رادیو پیدا کړئ. د ازادي رادیو راپورونه، خبرونه، ویډیوګانې چې دی د ورځې زموږ خبریالان سره راټولوي او خپروي، هلته تاسو پیدا کولی سئ او بیا د نورو خلکو سره هم شریکولی سئ. د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. دلته د ازادي رادیو د ټولنیزو رسنیو یا د سوشل میډیا غ ټول دغسته تاسو لارښوونه درته سوې ده چې تاسو څنګه پیدا کړئ او څنګه ورسره یو ځای سئ. ازادي رادیو به نن د ماښام تر وو بجو پورې اوري. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د نیمه نړۍ پروګرام دی چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر مختلفو اړخونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا در هغه وروسته د ګوړې اچار پروګرام درته لرو. البته د یادونې وړ بولم چې د خبرونو لنډیز تاسو صفی الله ستانکزي وړاندې کوي. اوس په ورسو اول د ښځو پروګرام ته.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلسکلنې د